پېښور کې د ورځې درې بجې شوونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړۍ کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام د مشال ریډیوي مجله در ورو خبرونه به عبدالحی کاکړ وړاندې کړي.
سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره د 1.2 ارب روپیو بجټ وړاندې کړی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه او 400,000 کسان د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دي. د یوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو سویرو دونیتسک ته تلونکي ټولو مهمو پلونو تر ویجاړولو وروسته د دې ښار زیاتره برخه نیولې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکو مالی کار لپاره د 1.2 ارب روپیو بجټ وړاندې کړی دی. د صوبې وزیر اعلی محمود خان پرون د بجټ تر وړاندې کېدو وروسته له مشالې ډو سر په خبرو کې دا یو تاریخي بجټ وبللې. د وویل د صوبې د ملازمینو او عام اولس لپاره ډیر څه پکې ځای کړی دی.
کم چې زمونږ سرکاري خلک ته ملازمین دي مونږ 16% دغه تنخواګانو کې اضافه وکړه او دین علاوه په عام پبلک انصاف فوډ کارت دی په حیثیت انصاف کارت کې بون میرو کینسر دا ډاګ بایټ سنیک بایټ انجکشن چې دا په ګیم ایڈ آن کو نیو سکیمونه ستاسو سکیمونه کمپلیشن تر ته روان دي.
خو په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو دا بجټ ناکاره بللی او رد کړی دی. د دوی په وینا صوبایي حکومت د قبایلي ضلعو او وروسته پاتې سیمو لپاره هیڅ نه دي کړي. د کراچی پوهنتون هغه دوه بلوڅ زده کوونکي دودا بلوڅ او غمشاد بلوڅ کورونو ته رسیدلي چې د کورنۍ په ادایه د جون پرو منټا له کوره پورته کړل شوی ول. د دودا بلوڅ ورور شهک الهی نن مشالډی تور چې ورور او د هغه ملګری را خوشي شوی دي خو چارواکو له هم د دې تصدیق نه دی کړی. د لادرکه بلوڅانو د خوشکور لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوڅ هم نن مشالډی ته د دې تصدیق وکړ. دیوای دودا بلوڅ او غمشاد بلوڅ بیګاه 2 بجې پرې شودل سو او دوی په کراچۍ کې خپل کورته روغ رمټ رسیدلې دي. دا له هغه یو ورځ وروسته ده چې پولیسو پروند هغه شپته احتجاج کوونکي ونیول چې د سند اسمبلی مخې ته د دوی د خوشکول لپاره احتجاج کولې. خو تر څو ساعتونو وروسته پولیسو دا ټول کسان خوشې کړل. په دې وروسته کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوڅ ځکونکو د ورکېدو لړۍ تیزه شوې ده. د دوی کورنۍ او مدني فعالانې د ورکېدو تور د پاکستان پر جاسوسي ادارو پورې کوي. خو هغو که څه هم د تازه ورکېدونو په اړه څه نه دي ویلي خو پخوا یې تل دا دریځ خپل کړی و چې هیڅوک یې نه دي تښتولي. په کراچی کې د شخصي ټلویزیون آج نیوز خبريال نفیس نعیم نن لور کېدو 24 ساعت وروسته کور ته رسیدلی. د آج ټلویزیون د کراچی دفتر مشر رفعت سعید نن مشالې ډول چې نفیس نعیم د جون پر 13 نیټه نامعلومه کسانو ل خپل کور سره نږدې په یو گاډي کې لزان سره وړیو د په خبره خبريال نن کور ته رسیدلی دی. د کراچی پولیسو د ختیځ زون مشر ناصر آفتاب نن مشالې ډول چې پولیسو د پیښې سی سی ټی وی ترلاسه کړی او څرنه کوي چې هغه چا تښتولې وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په دوه ورځني سفر ایران ته رسیدلی. د دې هیواد د سرکاري خبري اژانس ای پی پی پر ټوټر باندې لیکلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهان په تهران وای ډګر د بلاوت بوټو زرداری هرکلای وکړ او وروسته دواړه په دواړخیزه چارو وژغیدل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پروند په بیان کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری به د ایران لولسمشر ابراهیم رئیسی سره ملاقات کوي. بیان زیاتوي چې په لیدنه کې به پر دوه اړخیزه امنیت تجارت له ایران نزخه پاکستان ته د بجلی ورایدولو پر پوله د بازارونو جوړولو او دواړو هیوادونو ترمنځ د سړک او ریل لارو باندې خبرې اترې کیږي. دا د اپریل په میاشت کې د بهرنی چارو د وزیر جوړیدو وروسته د بلاول بوټو د ایران لومړی سفر دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه او 400,000 کسان د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار نن په ټویټر باندې لیکلي په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. اداره زیاتوي چې له کډوالو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دې هیواد اقتصادي حالت ډیر خراب شوی. د دې یوه وجه په افغانستان کې وچکالي هم بلل کېږي. د یوکرين چارواکي وایي روسي ځواکونو سويرو دونيتسک ته تلونکو ټولو مهمو پلونو تر ویجاړولو وروسته د دې ښار زیاتره برخې نیولې. د یوکرين دفاع وزارت ویاند الکساندر موتو زیانک پروند ویلي سخت جګړه روانه ده خو روسیې د پرمختللي توپخانه په کومک وار لمخه د شار مرکزی برخه نیولې. د پوینا روسی ځواکونه د غنو توغندوی وشتون کې نظام کاروي. نو مولي زیاته کړی چې په منځنۍ پمځکنی جګړه کې روسیې ته زیات زیان رسیدلی. یوکرایني چارواکي وایي که روسیې سیویرو دونیتسک او لیتسچانسک سیمې ونیولې نو دا هیواد به د ټول لوهانسک سیمې کنټرول ترلاسه کړای شي.
اردن اوس رپورټونو ترازو د خبر پښتونخوا حکومت راتلونکي مالی کار لپاره د جون پر 14 یعنی پرون صوبایي سمره ته بجټ وړاندې کړ. حکومت ویلي د دې بجټ حجم 1.2 ارب روپۍ دی. د صوبې اعلی وزیر دا یو تاریخي بجټ بدللی دی. ویلي دي چې د صوبې د ملازمینو عام ولس لپاره ډېر څه پکې ځای کړی دي. خو په سمره کې د اپوزیشن ګوندونو غړو دا بجټ پدې بجټ نیوکې کړې دي او دا رد کړې دي. دوی په وینا صوبایي حکومت د قبایلي ضلعو او د صوبې د وروسته پاتې سیمو لپاره هیڅ نه دي کړي. تفصیل په خبره د غلام غوث په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د 1.32 ټریلیون ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړو. په دغه بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 1.43 ارب روپۍ مختص شوې دي چې په کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ د کارونو لپاره 99 ارب روپۍ شامل دي او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 14% اضافه اعلان شوه. د اسمبلی د غونډې وروسته د بجټ په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د مالی کال 2022-23 په بجټ کې د سرکاري ملازمینو خیال ساتل شوی او د صوبې په 1,00,000 خلکو د ګرانۍ بوج د کمولو لپاره په ارزانه بیه د راشن ورکولو لپاره 6 ارب روپۍ مختص شوی دي.
نئے بجٹ چې دی دا یو تاریخي بجټ دی. 1332 ارب روپو ټوټل حجم دی د بجټ. دا عام پبلک لپاره او کم چې زمونږه سرکاري خلک ته ملازمین دي دا غو لپاره به ډېر خوش خبرین دي. مونږه 16% دا غو لپاره دا غو تنخواګانو کې اضافه وکړه. دین علاوه انصاف فوډ کارت دی. په کې سیات انصاف کارت کې بون میرو کینسر دا ډاګ بایټ سنیک بایټ انجکشن چې دا په ګیم ایڈ آن کو خپل پروجیکټ دی د عوامو لپاره.
د بجټ د دستاویزاتو تر مخه د مالی کال 2022-23 په بجټ کې د ویلج او نیبرهود کونسلو د مقامی حکومتونو لپاره 14 ارب روپۍ او د تحصیلونو په کچه د مقامی حکومتونو لپاره 10 ارب روپۍ مختص شوې دي. د نوي سړکونو جوړولو لپاره 3.5 ارب روپۍ د موسمي بدلون د مقابله لپاره 2 ارب اضافي بجټ د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره 15.5 ارب روپۍ او د خزو د پرمختګ او واکمنۍ لپاره 3.5 ارب روپۍ بجټ مختص شوی. 4 نوي میډیکل کالجونه او 4 لوی هسپتالونه جوړول هم په بجټ کې شامل دي. په بجټ کې د 3,50,000 سرکاري نوکرانو د مستقل کولو جمعنه هم شوې ده چې پکې 5,50,000 عارضي استادان، 3,50,000 د قبایلي ضلعو د پروجیکټونو ملازمین او 615 ډاکټران شامل دي. خو د اسمبلی د حزبي اختلاف غړو بیا په وړاندې شوي بجټ نیوکې کړې دي او دوی وایي د تیرو کلونو په رنګ په دې بجټ کې هم د قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا د شاته پاتې نورو ضلعو د ولس سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې شوي او د تعلیم په بجټ کې هم کمی راوستلې شوې. خو په بجټ تقریر کې د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې په مرکز کې موجوده حکومت د صوبې د بجلی د خالص ګټې د بقایجاتو او د قبایلي ضلعو د پرمختګ روستي قسطونه نه دي ورکړي چې د وجې صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. خو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي شګوپتا ملک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې کله د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت و نو په کار و هغه وخت دوی د بقایجاتو دا ستونزه حل کړې وه.
داس حکومت چې دا غي په وفاق کې حکومت او په صوبه کې حکومت په کار دای چې د سوبي سمره حق دې کاغذ د نفسي دې کاغذ د بجلی د رویلټي په مت کې دې د هغه حواله سره مونږ بار بار دې تویز غي د خپل حکومت مخ کې خبره نشو کوله دې خوددار بجټ وي خوددار نه د بوزدار بجټ دې او د عوامو لپاره ډیره د مایوسه خبره ده د ایجوکیشن په مت کې دې پیسې کمی کړې دي
د بل دیر سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف د پاکستان پیپلز ګوند غړي ملک باچا صالح وایي
زمنګا باندې ته چا ونه کاته زمنګا پسماندګي ته چا ونه کاته دا چن حلقو بجټ دی چن ضلعو بجټ دی دا سوات دی او پېښور به وته وایو نو خار دی او بس بدري ضلع دي سو ابي ده او لک چار صدقه کې څه کړي نور د قوم د خیر خیګړي په دې کې هیڅ پروګرام دی اوسه نشته جی
خدا حکومتي وګون پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبایي وزیران د وړاندې کړل شوی بجټ دفاع کوي او د حزب اختلاف دا تورونه ردوي او دوی وایي د زیارت پورس چې کله د بجټ په اړه بحث پیل شي نو دوی به په تفصیل سره د دې نیوکو ځوابونه ورکوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام ترش پګو
د خیبر پختونخوا د ملکن ډیویژن په یو د یوشمیر په غرونو ورونه لګیدلې دي په دې کې د سواد د مرغزار غرونه هم شامل دي چې له تیرو درو ورځو راهیسې هغلته اور لګیدلې دي چارواکي وایي د سواد د غرونو اور په زرګونه کناله لګیدلې ځنګلونه سوځولې دي د مرغزار اوسیدونکو شکایت کوي چې هغه رنګ چې لازمه ده حکومت یې مرستې ته نه دی حاضر شوی او دا چې دوی په خپله د اور مړ کولو هڅې کوي حکومتي چارواکي بیا وایي د اور وژلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي دوی زیاتوي په دې چارو کې د عام خلکو د مرستې ته هم اړتیا ده نیاز احمد خان رپورټ راکوي
د مرغزار سړک نه د نیمې ګنټې په سفر د غر په لمن کې کلی ته نږدې اور را رسېدو باندې مقامي خلکو په جماعتونو کې د اور وجلو اعلانونه کړي د مرغزار کلی چیرمین نظام الدین چې ورسره لاس کې د ونو د شنو پاڼو څنګه ده او د اور وجلو هڅې کوي وایي چې د کلی د مدرسې زده کوونکي هم راوستي او اور وجني
دا ځنګل وسو دي په دې ګلو څومره ځناور چې دا بګي شوی دي مرغۍ بګي د مرغو بچي دي ته قسمه ناشنا ناشنا مرغۍ چې دا راغلي دي ځنګلونو ته سارني چرګانو بګي تاروګانو یو سبل سره دي مرغۍ راغلي دي هغه بچو کې وسو او ډېر ځناور چې دې زنده سره بګي به وسو دي نو خلک ډېر خپل همت وکړو خو باز زګینو کې دې چې دې چې اور قابو کیږي نه هغه دې چې جافو دې سوران زګینو دې چې قابو بګي نه راځي خو ساریم دا د برنامه باندې ګټه راولېږي
د مرغزار سپل مانډې په خوانی ناظم امجدالی وایي چې د تیرو درو ورځو راسې د سیمې خلک د اور وجلو هڅې کوي د تورونو لګوي چې حکومتي مشینري د اور په وجلو کې سنجیده نه ده
لوکل کمیونټي په زمینوال د پولیس ډیپارټمنټ په زمینوال د پاریسوال په زمینوال د رستو ولا هم راغري او ماته خو ځکه خود افسوس ده چې حکومت هغه توجه نه ورکوي چې د خلک راو به چې پراپر حکومتونه کې اعلان نه وځي راشي په زرګونو خلک په دې علاقه کې وځي نور خلک کنټرول کوي هم دا سونه خلک چې تاسو په ګراوند کې ښکاري ګلدا د پارش مرګري او یوسف پولیس یوسف پارش مرګري او یوسف مدد دهره محکمې هغه نمائندګي ده هغه خلک نشته بزاته خود ما بیگا دې سیبانو سره راغلی ودلتي ما پرون سر د بنګپورا په لور بیگا د شپې هغه ته ماره کو سکو چې په بنر دې سره ټریننګ کې خلک دې په زرګونو پولیس ته راولې دې نه بل خطرې نشته چې زر خلک راولې چې دا ور مړ کې ځکه په لکونو ونه وسی مرغۍ وسی ملک زناور په کې وسلو
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو محکمې لخوا جاري شوی معلوماتو تر مخه د جون اورمنې نیټې نه تر دې دمه بیلابل زلو کې 200 زاینو کې اور لګیدل چې تر په 1400 سلور تاثیر دی دغه رنګه د ملکن ډیویژن په سواد بونیر شنګلا ملکن او دیر په ځنګلو کې هم اورونه لګیدلی د سواد په اولس ځایونو کې په سلګونو ایکړ ځمکه بوټي او ځنګلو ته زیان رسیدلی په دا اړه د ملکن ډیویژن کمشنر شوکت علي یوسفزی مشال ریډیو ته وایي
ډیره سخته سوکړه ده خوشحالي ده نو د خوشحالۍ سره مطلب ظاهر خبره ځای په ځای اور لګي ظاهر خبره د غریب حکومت ته زموږ سره دونه وسایل نشته خو د هغې باوجود هم زموږ حکومت په دې بیدار ده او څو ضلعي انتظامیه هغې سره بیا لوی وي ده د هغې سره پولیس ډپارټمنټ دی د هغې سره ریسکیو 1 1 2 دی د څه شي د سیول ډیفنس والنټیرز دي خلکو ته پته ولګېده چې ځنګل دا اور چونکې زیات شو نو اوس کمیونټي چې دا کم عام وګړی چې عام خلک چې دی هغه هم د سرکار سره په دې کاري خیر کې مطلب مرسته کوي
د سیمې زیاتره خلک تورونه لګوي چې د سوات په ډېرو سیمو کې اور نامعلومه تنان قصدن لګوي. په دغه لړ کې ضلعي انتظامیه وایي چې د 1400 تنانو په ضد یې مقدمې درج کړي او څه کسان یې نیولي هم دي. د سوات ضلعي انتظامیه تر مخه دا وخت د سوات په مرغزار، املوک دره، د بونیر او سوات په پوله کړاکړ او بعض نورو سیمو کې په ځنګلو اور بلیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د افغانستان د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ په غرونو هم د اتوار له ورځې راهیسې اور لګېدلې دی چې د مړ کولو لپاره یې اړوند ادارې او ځایي خلک هڅې کوي. د خوست چارواکي وایي اور مړ شوی خو له سکروټو یې د بیرته اور لګېدو امکان موجود دی. ځایي خلک وایي اور د ځنغوزیو او نخترو په ګډون ګڼ شمېر ونې سوځولې دي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
په خوست کې د مسؤلو ادارو ځایي اوسیدونکو او د ښار څخه د ورغلو ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د قلندر ولسوالۍ د غرونو په څنګلونو کې د لګېدلې اور د مهارولو هڅې روانې دي. د خوست د قلندر ولسوالۍ د طبیعي سیمې په څنګلونو کې د یکشنبې ورځې راهیسې اور لګېدلی چې د اور د مړ کولو لپاره د ځایي مسؤلینو سربیره د دې ولایت د بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر ځوانان ورغلي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني مشال راډیو ته وویل د اور د لګېدو عمل نه دی معلوم، خدا محال د خلکو په هڅو اور مهار شوی دی.
د قلندر ولسوالۍ دا ځنګل د طبیعي په سیمه کې واقع دی. د افغانستان اسلامي امارت مسؤولو ادارو چارواکي او همداسې نور داوطلب ورونه دا ټول ورغلي وو د اور د قبول کولو لپاره. یې هند او هڅه کوله د سیمو خلکو ته ویل شوي وو چې تاسو کومک وکئ. که څه هم تر اوسه پورې ځینې اورونه شته، ځینې اورونه وایي چې اور قبول شوی دی، خو د ځنګلو دا اور په داسې اسانه قبول کول ممکن نه دی.
د قلندر ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو لپاره د ځایي خلکو سربیره د ښار څخه هم لسګونه ځوانان او مدني فعالان سیمې ته ورغلي دي. د دې ځوانانو له ډلې مدني فعال نقیب الله ځلاند وایي
د عامه شتمنۍ ساتنه او پالنه د هر افغان خاک دی. څو ورځې وړاندې په نورستان ولایت کې زموږ ځنګلونه د اور خوراک شول. نن همدغه اور په خوست کې ولګېده، دغه به سبا په پکتیا کې، سبا په بل ولایت کې. خوستي ځوانان به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې د خوست تمنۍ څوک لوټ کړي یا د اور خوراک شي. همدغه سیمه دی چې د کلندر ولسوالۍ مربوط ده. تېره شپه د اور لګېدلی وه، همدغه ځوانانو اور کابو کړ او دغه ځنګل مخنیوی وکړ.
یو بل مدني فعال طاهرجان خیالم وایي د خپلو ملګرو سره په قلندر کې د لګېدلې اور د مهارولو لپاره ورغلي دي.
تېر ماښام شپږ بجې خوست بزور نه رګا تر وکړه د عامه شتمنۍ د ساتنې په خاطر نه، چې دا د ټول ملت مسؤلیت دی چې باید په ملي شتمنۍ کې برخه واخلو.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د منګلو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله د ځنغوزیو په ګډون ډېر شمېر ونې سوځېدلې دي. د یادونې وړ ده څو ورځې مخکې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اور لګېدلی و چې څو ورځې دوام وکړ او له کبله یې د ځنغوزیو او نخترو ډېرې ونې وسوځېدې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
په شمالي وزستان کې ناصرګند وسلوالو په یو هدفي برید کې یو مېرمن وژلې او بلې ټپي کړې ده. د ضلع پولیس او ځایي خلک د پیښې پخلی کوي چې وایي د دوسلي تحصیل په اسدخیلو کلي کې شوې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې. دا روان زیږدیز کال په شمالي وزستان کې یوویشتم هدفي برید دی. تیر کال هلته درې شپېته هدفي حملې شوې وې. عمر وزیر نور معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر او ځایي خلک وایي چې د جون په 12مه شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی اسدخیل سیمه کې مخ پټو وسلوالو دوه مېرمنې خواښې ونګور باندې ډزې کړې، خواښې وژلې، ونګور یې ژوبله کړې. د سیمې خلک وایي چې دواړه خواښې ونګور نږدې غره ته د لرګي راوړلو لتللې وې چې مخ پټو وسلوالو پې ډزې کړې، خواښې ځای په ځای وژلې او انګور یې په ژوبل حالت کې ځایي خلکو روغتون ته وړلې. د پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوې او د پیښې پلټنې روانې دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عید رحمان وزیر وویل چې دواړه میرمنې د مخپټو وسلوالو لخوا په هدفي برید کې د مرمۍ ښکار شوې. دا لومړی ځل نه دی چې د نارینه ترڅنګ میرمنې هم په هدفي بریدونو کې وژل کیږي، خو پولیسو لا هم د یوې پیښې ککړ گرفتار نه کړ نه یې پلټنې وکړې.
دغه بعد پیښه پرین په شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی اسد خیل کلی لا کې شې د میش زینا اکثر غرت درې میلرګي وروړل د پرانو د خوشي ونجر چې خوشي په مقام را شوی د ونجر زخمی دو د کلی خلدا وی چې پټ مخ یې کسونه د فایرینګ کړی دی. په دغه مخ شه په هدفې بریدی نشه زینا وشتلې شوې دی مړ شوې دی. نو تر وسه پر پولیس تدغه په مخنیوي شه ناکام شوی دی. تر وسه پر نه کوم معلوم خلاف مقدمه درج کو خو دی مقدمه دوی تفتیش نه کړی او په یو شه دوی داسې لستروړه نه دی کړی چې کوم ته پټګه کو چې دغه پېښه دغه قضې موارد دی.
شمالي وزیرستان کې د ناوړان دي هم 13 کال په میرالی کې د غیر سرکاري ادارې سره کارکون کې درې انجونې چې د بنو سیدون کې وي وسلوالو په هدفي برید کې وژلې وي. په میرالی کې د نه پرتا یو بل میرمن هم په هدفي برید کې وژل شوې و. هم دغه شان روان کال د مارچ پر 13 نیټه په جاني خیلو کې هم په کوردانن یو میرمن په هدفي برید کې وژل شوې و. شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه یو وشتم هدفي برید دی. تیر کال دغلته درش پته هدفي بریدونه شوی ول. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته غوږی روزونکو د جون پر 11 ماده ثوابه سیاسي مذهبي او ولسی مشرانو د دې ضلع د امن امان مسلې د حل لپاره د وی لوی جرګې بنیاد کې خود د جرګې مشران وایي لدې لارې غواړي په ضلع کې د نامنۍ پیښو او د نشې توکو د خرڅلاو او استعمال د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا چې پرستاو کې د ثوابه د امنیت د خرابوالي او د ځوانانو په نشو په تیره په آیس د روغ دي کېدو عمده لاملونه څه دي او دا هم چې د جرګې جوړېدل د دې مسلو حل ته څنګه لار هوارولی شي د دې پښتنو د جواب لپاره زما هارون بچا دا رپورټ ورو. د ثواب سیاسي او مذهبي مشران پرستیو کې په دې ضلع کې د نامنۍ پیښو ترڅنګ د بیلابیلو نشه یي توکو کاروبار او د هغو د استعمال په څیر مسلو اندېښمن کړي دي. دوی د دې ستونزو د حل لپاره د یوې لویې جرګې جوړولو پر خبره سلا شوي. د ثواب د یار حسین کلی احمد علي خان چې د ملکزو د جرګې مشر دی او د لویې جرګې د جون 11 اولنۍ ناسته هم د ده په حجره کې وشوه. د جون پر 13 مشال لیډو ته وویل چې د دوی مهم اهداف په شخصي دښمنیو کې د خلکو د مرګونو او ترڅنګ د نشه یي موادو د استعمال مخه نیول دي.
ثواب د ډېره په وینو سره شوه چکلی هم دی پکې نشي دي پکې هغه رزوم دوه پولیسواله ووجري شو آی سواله وجري ورونه رور وجنی پلار زیه وجی چه آیس کم شکار خلق ته من دتون نغطا نارا دا وخو چه سون سیاسی پارتی دی نغیر خپل بیانیه جاری ساتی خود سوابه دا پاره دی یو مشترکا بیانیه جوله شی چه از منگ یو آواز شی نو که دیشی دی سوابه که امن را شی تقریبا شپک سو مشرانو دی چپل یونن کانسلو ناستو چپاری کې غدون او عثمان او اباخیل او بلاک او رزول ټول کې ناشل.
احمد علي خان زیاته کړه د سیمې د خلکو مهمو مسلو ته د حکومتي دارو د پرلپسې نه پاملرنې لوجه دوی مجبور شوي چې جرګو ته مخ کړی. په 1988 ام زیګز کال کې تر ضلع جوړېدو مخکې ثوابای د مردان ضلع تحصیل وو. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي حکومتونو وزارت پر پاڼه د ورکل شو معلوماتو تر مخه د ثوابای رقبه د مهال 1543 سکوير کیلومتره او آبادی 1446 تا. دا ضلع په 4 تحصیلونو او 133 ویلج کونسلونو ویشل شوی. د ثوابای د پنجپیر کلی سلیم خان ایڈوکیټ چې پښتون ملت پال سیاستوال او د لوی جرګې له مخکښانو څخه دی وایي ثوابای د حجرو او جرګو سیمه ده. نوموړی زیاتوي له خپلمنځي جګړو او نشو څخه د ځوانانو د ژغورلو لپاره اړینه ده چې له هغوی سره مباحثې وشي او د نوې ټکنالوژۍ د سمې کارونې لارې وروښول شي. سلیم خان ایڈوکیٹ د خپل معلوماتو پر اساس زیاته کړ چې روان کال اپریل میاشت راهیسی تر دې دمه په سوابه کې شو خپل منځي جګړو کې 202 ځوانان وژل شوی دي. مشال رادیو د دیش میر د کروالی تصدیق نشي کولای. د نام نه پاړه د سوابه د لوی جرګې د مشرانو شکایتونه مو د دې ضلع د مشر پولیس افسر محمد شعیب مخې ته کېښودل، خو هغه د ځواب ویلو پر ځای یوازې دا وویل چې که چاته د امنیت او یا هم نشه یي توکو په اړه مسله وي نو له ده سره دې نیخ په نیغه خبره وکړي. د سوابه تانی ڈی ایس پی فاروق زمان خان البتہ د جون پر دیر لسم مشال لوی تو ویل دوی د نام نه پی خود ملزمانو تر سنگ د آئس په شمول د بیلا بیلو نشئی موادو د کاروباریانو د غو د کارونکو پر ضد اقدامات کوي.
دل ته کوم یو آئی سی راغول نو راغنه انټروګیشن رپورت د سوچي آیا تا د لوکل د چانه د آئس اخلي یا د دې چې کوم هغه سلیپینګ سیل دی نو هغه تخپل ځان د رسو زمګ خپل حالې زمې ډیر زیاتی شروع دي. خیبر پختونخوا پولیس بدی د پارا انټارکټیک ایریډیشن فورس هغه ولا اوم او جدا جوړ کړل نو هغه خپل کاوشنم کی واکې چې دلته کې دا مړی شوی وا شي بي بیر پکې دا چې لري هغه د زموږ تنازع وي بل تنازع مستورا باندې ټیم کې دا ترانسجنډر چې کوم دی لاګان دي نو دغه خلک هغه پکې هم دغه شي خو لیکن اریسټ ریشو زموږ او باندې دی نه 100% دا باندې دی کې 80% دا جرګه کا هغه ارنګ جرګه وی زین زبا کم کو جین چې دا لري تاسو په ګورم زه خو خوشحالی ګم په دې باندې چې زما کار ما سره جرګه هم وکي ځکه د پولیس کار امن راوستل دي.
په پښتني ټولنه کې د جرګې د ارزښت او د ټولنیزو مسلو د حل په برخه کې د رول په اړه د سوابه د شاه منصور کلی پروفیسر اظهار الحق چې د هم د سوابه د لوی جرګې یو مشر دی وایي د پښتنو د جرګو پریکړې د عدالتي حقوقو په مقابله کې زیاتې موثر وي.
توهین کرانه شي سپریم کورٹ ہو کے فیصلہ ہو کی پاگی ہو فری خوشحالی بلکہ خفائی کہنا جی خو بہر حال منی ہے خام خاص کے سپریم کورٹ آرڈر بھی تو پختانوں درگی دا جی دا لس منٹ مخ کی چیزیں دا خلق یو بل پس ٹوپک گر گئی اور لس منٹ پس یو دا یو دا دلن سی چاہ اس کی دا بل فری چیز بل طرف کرن سی انتر کی روڑا یو خری پا قرآن او پا خدای پا کور کے روغ ہوشی نو آغا یو دائمی روغ ہوئی و غیصر ضرور نو آفیر ختم شی زما چې پښتنو کې د جرګې کوم رول دی نو دا د پخوانه موثر او اصول دی کوم خلک چې راپاسېدل په دې سوابه کې او دا لویه جرګې جوړه کړه یا جوړېږي کنه جی ډېر خلور او شملور خلک دي په کې روغ 100% د امید دی چې دا کوي دښمنه طرفګانې قتل پتال او منشیات خصوصا د آئس او داسې ځینو دا انشاءالله چې ډېره په اسانه باندې او ډېر ژر به دا حل شي.
د سوابه د لوی جرګې مشران وایي زرد چې خپل غړو یو سپریم کونسل جوړ کړي چې د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو تګلارې وټاکي. د جرګې د جون یو لسمې په اولنۍ ناسته کې د سوابه د پام وړ شمیر شاعرانو، لیکوالانو او مدني او سیاسي فعالانو هم ګډون وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اور دن کو اس پتر تھا مشال ریڈیو نن رزید خبرون مهم هغه وایم دا خیبر پختونخوا حکومت دراتون کی مالکار لپاره د 1.2 ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی. د صوبی اعلی وزیر محمود خان د جون پر 1.3 د بجټ تر وړاندې کېدو ورسته ل مشال ریڈیو سره په خبرو کې دا یو تاریخي بجټ و بل خو په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو دا بجټ ناکاره بدلې او رد کړی دی. دوی په بنا صوبایي حکومت د قبایلي ضلعو ورسته پاتې سیمو لپاره هیڅ نه دی کړی. بل خبردار شه د کراچۍ پونتونه غ دوا بلوڅ زده کوونکی دودا بلوڅ او غمشاد بلوڅ کورونو تر رسیدلی چې د کورونا په ایدای د جون پر ومه لکورا پورته کړل شي ول. د داود بلوڅ رور شهک الهی نن مشال لوته ویل چې رور او د غملګری خوشی شي وي. خو چارواکو لا هم د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. دا لغه ورسته ده یو ورځ ورسته ده چې پولیسو پرون د جون پر 1.3 هغه شپېته احتجاج کوونکي ونیول چې د سند سملای مخې ته د دوی د خوشي کولو لپاره احتجاج کاوه. اوس په اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله تاسو وړاندې کوو د خبرونه نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګرانو اوریدونکو په تازه غنه کې مو نجیب عامر هرکلی کوم. په خبرونه کې لننګرهار، خوست او کوټه نه د مشایرو راپور نه درته لرو، خو په سر کې د یو اوس مهال ادیب د یاد غونډې ته سر ورخکره کو. په کوټه کې استوګن د پښین سیمې سره تړاو لرونکي د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ډاکټر لیاقت تابان ته پر 28 مئی د بلوچستان د صوبایي حکومت له لوري پر درو کتابونو دارالامان، ترکیه د تهذیبونو په زانګو کې او خاپېری د کوه قاف چې پښتنې شوې درې صوبایي ادبي ایوارډونه ورکړل شوي. دارنګا تابان د بلوچستان لومړی شاعر ګرځول شوی چې په یو وخت کې درې صوبایي ادبي ایوارډونه ترلاسه کړي دي. ډاکټر لیاقت تابان 19 کتابونه لیکلي دي چې 14 کتابونو یې پر ملکی او صوبایي کچه ایوارډونه اخیستي دي. نور حال د صمد شبنم په راپور کې.
د پښتو ژبې وتلی لیکوال او شاعر ډاکټر لیاقت تابان نه یوازې د سولې پښتونخوا بلکې د بلوچستان لومړی لیکوال ګرځول شوی چې یو وخت یې پر خپلو درو لیکلو کتابونو درې صوبایي ادبي ایوارډونه یا جایزې ترلاسه کړي دي. ډاکټر تابان د بلوچستان د پښتون میشت سیمې پښین اوسېدونکی دی او دا وخت په کوټه کې د بولان میډیکل پوهنځي کې د نیفرالوجي څانګه کې خپله دنده ترسره کوي او هم د دې څانګې مشر دی. د کوټ پونتون پښتو څنګه کې شوونکی ډاکټر جاوید اقبال خټک د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ډاکټر لیاقت تابان د ادبي هلو ځلو په اړه څه داسې وویل.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، پښتو ادب لپاره دغه خدماتو ته چې ګورو سړی حیران شي، ځکه چې دی خو چې دی یو پخپله لکه د طب ډاکټر دی، خو دې سره سره د ادب ته چې څومره وخت ورکړی دی هغه لکه ډېر زیات د سایلو وړ دی. پښتو ادب کې د ده ډېر زیات خدمات دي، او بیا یو دغه هم نه دی، د په تحقیق کې هم کار کړی دی، په تنقید کې هم کار کړی دی، لکه چې کوم زموږ کلاسیکي ادب دی هغه د حنان او شدا په حواله سره دی، یا حمید او شمس الدین په حواله سره دی. د کار ته چې ګورو نو هلته تحقیق هم پکې شته دی او تنقید هم پکې شته دی، په رسانو باندې هم د کار کړی دی، هغه هم تحقیقي رنګ لري. نور هم لکه د مقاله هم ما کتلی دي، او د ده چې کومې سفرنامې دي، د ده چې کوم ناولونه لیکلي دي، هغه ډېر زیات په پښتو ادب کې د دې خپل اهمیت دی. او زما په خیال دا بیخي دا چې کوم د نن نکات دی یا روان چې کوم وخت دی، د ده دغه چې کوم خدمات دي دی ته به پښتانه په درانه سترګه ګوري، ځکه چې پښتو ادب ته د ډېر څه ورکړي په مختلفو دغه کې، او انتهایي مصروف ترین ژوند یې دی. خو په دومره مصروف ترین ژوند کې او د چې دی دومره زیات کتابونه لیکلي دي چې زما خو خپله پې رشک راځي.
ځوان شاعر حافظ الله یاد د ډاکټر لیاقت تابان ادبي الیزلي د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی شتمني ګڼي. هغه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل.
ډاکټر لیاقت، لیکوالۍ په اړه باندې خبره وسی نو په تحقیق راواخی، که سفرنامه راواخی، که ناول راواخی، فکشنل او نون فکشن کار سی، که د نور تحقیقات راواخی، لکه پر پښتانه دغه باندې چې کړی دي، سندرغاړو باندې، موسیقي باندې کړی دي، دغه رنګ پر رسنۍ باندې کړی دي، سویل پښتونخوا نو ډېر ارارخیز کتابونه لیکلي دي چې موقعی کولای سي چې دې کتابونو څخه ډېر تر ډېره پورې مرسته ترلاسه کړي. او د دې تر څنګ که فکشن راواخی نو هلته کوم د ټولنې ډېر ښه انځورګري سوې ده، بلکې که زه دا ووایم چې دا یوه خبره لکه دلته چې کېږي شاعر یا لیکوال چې دغه د ټولنې سترګې دا بالکل د دې خبرې حق ادا کړی دی. که موږ د دې سفرنامو ته وګورو، دواړو سفرنامو ته، نو هغه سفرنامې چې دي هغه ډېرې د معلوماتو څخه ډکې دي، داسې روایتي رنګ نه لري لکه پخوا چې موږ روایتي سفرنامې لیکلې، بلکې که څه هم د سفرنامو ارزښت چې کم دی هغه ډېر کم شوی دی د ګوګل میپس یا د دې راتګ سره یا د رسنیو د راتګ سره، خو بیا هم دا ډېر ګټورې سفرنامې دي. په دې کې هر اړخیز معلومات راخصل شوي دي، هغه ټولنې د دې ټولنې سره موازنه کړې ده سره کمپیر کړې دي. او د دې ترڅنګ هلته د ډیرو لیکوالانو څخه د هغه ځای د اوسېدونکو څخه د ادب په اړه د سیاست په اړه باندې بېلابېلې پوښتنې سوي دي. هغه پوښتنې دلته ذکر سوي دي. د ځوان کول او د پښتو ادب دپاره که زه دا ووایم چې دا ملغلرې دي، دا ډېرې ګټورې دي. هر ځوان لیکوال کولی سي چې دغه ناولونه ووایي تر څو پورې دی د ناول په دوه بنیادونو باندې سر خلاص کړي، د هغه جوړښت بل د هغه مضمون.
ډاکټر تابان د پښتو ژبې پر بېلابېلو اړخونو نولس کتابونه لیکلي او دیارلس کتابونه یې پر ملکي او صوبایي کچه جایزې ترلاسه کړي دي. هغه د مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې زه هڅه کوم چې د پښتو ژبې لپاره معیاري یا په ټول پوره کتابونه ولیکم.
ایوارډونه اخسل یا ورکول دومره معنا نه لري، صرف یو داسې مقابله په ټولنه کې چې مقابله وي نو هغه ښه ادب تخلیق کوي. چې مقابله نه وي بس بیا یو جمود وي، نو د دې جمود ماتول لپاره هر کال چې دی د صوبایي حکومت لخوا چې دی صوبایي ادبي ایوارډ ورکول کیږي د پښتو په درې شعبو کې، په شعر کې، په نثر کې او په فکشن کې. نو دا مقابله داسې چې ځوانان مشران ټول وهڅوي او دا کوشش کوي چې معیاري شی هر لیکوال هڅه کوي چې بهتر سے بهتر کار وکړي. او د خدای فضل دی چې هر مقابله لزما کتاب تللی دی، هغه څنګه سره وړي دي دروسه پورې سوادلس کتابونه زما مقابله ته تللی دي. او په دې سوادلس کې چې دي دیارلس کتابو صوبایي ادبي ایوارډ اخیستی دی.
د ډاکټر لیاکتابان لیکل سوي نونس کتابونه په دې ډول دي: زما دا وړي زړګی راکړه په ناپوهي مې درکوي نه پوهېدم. دا کتاب د کندهار او هلمند یونلیک دی چې د کندهار ښکلا مجله کې د 2015 څخه تر 2016 میلادي کال پورې کیسټواره هم چاپ شوی دی. د نیازبین کابل وژمې دا کتاب د کابل یونلیک دی چې په 2009 کال کې د پښین وسنا مجله کې کیسټواره چاپ شوی دی. د شیدا اوانان پر تلیز جاج دا کتاب په 2001 کې چاپ شوی او هم په دغه کال صوبایي ادبي ایوارډ اخیستی. ورسره د ایر ایجوکیشن کمیشن لخوا پر ملکی کچه باندې د ایم ایس په کورس کې شامل کړل شوی دی. د سولې پښتونخوا پښتو رسنۍ دا کتاب په 2008 کال کې چاپ شوی او صوبایي ادبي ایوارډ اخیستی. ورسره د کوټ پونتون د پښتو څانګې د ایم ای کورس کې د شاملې دو سره پر ملکی کچه د ایر ایجوکیشن پاکستان د بی ایس په کورس کې هم شامل کړل شوی دی. د امید او شمس الدین پرتلیز جاج دا کتاب په 2011 کال کې چاپ شوی، هم په دغه کال یې صوبایي ادبي ایوارډ اخیستو ترڅنګ د ایر ایجوکیشن لخوا د ایم ایس په کورس کې هم شامل کړل شوی دی. تابانی فکرونه لومړی ټوکی په 2012 کال کې چاپ شوی. پښتو موسیقي دا کتاب په 2015 کال کې چاپ شوی، هم په دې کال صوبایي ادبي ایوارډ اخیستی. او سره د باچا خان پونتون 400 په پی ایچ ډی کورس کې شامل کړل شوی دی. د کامګار او علي خان پر تلیز جاج دا کتاب په 2016 کې چاپ شوی. زوریدل سره یو سوال د ناول دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شوی، هم په دې کال پر ملکی کچه د اپیزال پوری د سیالي لومړی صوبایي ادبي ایوارډ یا جایزه اخیسته. دارالامان د ناول دا کتاب په 2018 کال کې چاپ شوی، هم په دې کال پر ملکی کچه د مشال ادبي ایوارډ اخستو ترڅنګ په 2022 میلادي کال کې صوبایي ادبي ایوارډ هم ترلاسه کړی. د ښکلا پتاپاس دا کتاب د تایلند یونلیک دی، په 2009 کال کې چاپ شوی، هم په دې کال صوبایي ادبي ایوارډ هم ترلاسه کړی. د تاشکند د کند څکا دا کتاب د ازبکستان یونلیک دی چې په 2011 کال کې چاپ شوی، هم په دې کال صوبایي ادبي ایوارډ ترلاسه کړی. د زمزم تنده دا کتاب د حج یونلیک دی چې په 2014 کال کې چاپ شوی، هم په دې کال صوبایي ادبي ایوارډ اخیستی. د جنت په جزیره کې دا کتاب د موریشس او متحده عرب اماراتو یونلیک دی چې په 2015 کال کې صوبایي ادبي ایوارډ اخیستی. د سپوږمۍ انګړ دا کتاب د ملشیا یونلیک دی چې په 2016 کې چاپ شوی، هم په دې کال صوبایي ادبي ایوارډ ترلاسه کړی. ترکیه د تیزبونو ځانګو دا کتاب د ترکیه یونلیک دی چې په 2018 کال کې چاپ شوی او په 2022 کال کې صوبایي ادبي ایوارډ اخیستی. شاپیری د کوکابچی پښتني سوی دا کتاب د آذربایجان یونلیک دی چې په 2018 کال کې چاپ شوی او په 2022 کال کې صوبایي ادبي ایوارډ ترلاسه کړی. مستی د مسایی د ځناورو په ځنګل کې دا کتاب د لیبیا یونلیک دی چې په 2013 کال کې چاپ شوی دی. ډاکټر لیاکتابان د پښتانه متریکي لیکوال، د مرکزی مشر په توګه د پښتو ژبې لپاره خپل چوپړ وهي او غواړي چې د پښتو ژبې او ادب لمنه په خپلو کتابونو نور هم پراخه کړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا سمت شبنم چې د لیاقت تابان په یاد د جوړې شوې غونډې حالې تاسو ته درکاو. د خپرونې په دې برخه کې د ځوانې شاعرې فرشته بهار یو شعر د هغې په خپل غږ کې تاسو ته وړاندې کوو، خو دا یادګیرنه هم درکوو چې وروسته به ځنو ترسره شوو مشاعرو ته ځو او د شاعرانو شعرونه به دراورو.
نرازی بیا را ته دروغ وای، نرازی بیا را ته دروغ وای، د زړه درزا را ته دروغ وای. زستا په خوله باندې یقین نرم، زستا په خوله باندې یقین نرم، بکی دنیا را ته دروغ وای. د نور جمع تیرې اغوستنې دي، د نور جمع تیرې اغوستنې دي، نشته رڼا رات دروغ وای. بیګای ماتې د راتلو ودې کړې، بیا وسوا رات دروغ وای. مال سکون دې هلک هسې وای، عشق دې بلا رات دروغ وای. مالا سکون دې هلک هسې وای، عشق دې بلا رات دروغ وای. پتویزونو ځان ترخیر مینکړو، شیخ او ملا رات دروغ وای. زما تصویر ور سرشته دی بهار، زما تصویر ور سرشته دی بهار، نه دی تنها رات دروغ وای. نرزی بیا رات دروغ وای، د زړه درزا رات دروغ وای.
د ځوانې شاعرې فرشتې بهار شعر مو واورید. اوس تاسو د شعرونو محفلونو ته بیایو. پیل ننګرهار. په تیرو کلونو کې په جلال آباد ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې هم ادبي ټولنې فعالې وې چې 1915 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې او مشاعرې به یې کولې. خو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د آزادو ادبي غونډو او مشاعرو لړۍ پیکه شوې ده. خو یو شمېر ځوان شاعران چې چرته په چکر لاړ شي، یو بل ته په خپلو شعرونو ویلو خپل شعري تند خړوبوي. په جلال آباد کې د مشال لاډیو خبریال د څو تنو ځوانو شاعرانو پر بنډار چې مشاعرې جوړه کړې وه ورپېښ شوې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د جون په 15 نیټه مازیګر مهال د بیسودو پله تسیرمه د کابل سیند په غاړه څو تنه ځوان شاعران سره راټول شوي ول او یو بل ته په خپل شعرونو ویلو سره یې خپله ادبي تنده خړوبوله. ځوان شاعر حضرت نور په خپل غزل کې په خپل وجود کې د ټولي دنیا ساه لیدله.
زما سهره بچی اکثرو ته آشنا ښکارېده، زما وجود کې به د ټولي دنیا ساه ښکارېده. هر یو مزل پسې مزل د ژوند ستړی کړم، هر یو راته تر بل انتها ښکارېده.
د شهاب ارمان په نوم یو بل شاعر بیا په خپل غزل کې له خپلې محبوبې نه د ژوند او مرګ په اړه د یو انتخاب غواړي.
تر همدې ځای مې پوره ده، زه اوس مړ شم او که نه شم، ستا د وراده تلو صحنه ده، زه اوس مړ شم او که نه شم. ما ویلو چې یو ځل به دې وینم بیا به مرمه، ستا په غېږه کې مې شپه ده، زه اوس مړ شم او که نه شم.
خو د جلیل سادات په نوم یو بل شاعر بیا د مینې له روایاتو سر ټکولو.
وای سم د زړه خوړل دي نو دا مینه ده، او ځان بربادول دي نو دا مینه ده، او تورو شپو ته تلل دي نو دا مینه ده، بل ته ټیټېدل دي نو دا مینه ده.
د قیس هاشمی په نوم بیا یو بل شاعر په خپل یو اوږد نظم کې د ژوندي پاتې کېدو ارمان کړی و.
زنه غواړم چې مرسم، زه غواړم چې د خپل وطن ودان وینم خدای، زه غواړم په خندا خپل یتیمان وینم خدای، زه غواړم چې ماړه ټول غریبان وینم خدای، زه غواړم چې خانان ملا خانان وینم خدای، زه غواړم چې په ځان کې می انسان وینم خدای، زه غواړم چې په امن کې خپل ځان وینم خدای، زه غواړم چې هر څوک د ځان په شان وینم خدای، زه غواړم په مریخ کې افغانان وینم خدای، زه غواړم چې کرکټ د راشد خان وینم خدای، زه غواړم چې خپل ټول افغانستان وینم خدایا، زه غواړم چې زه هم ټول جهان وینم خدایا، زه غواړم چې په ویخه پاچا خان وینم خدایا، زه نه غواړم چې مړ شم.
دې مشاعرې ته یو شمېر هغه ځوانان هم ورټول شوي ول چې د سین غاړې ته په چکر ورغلي ول. د محمد رحماني په نوم یو تن ځوان چې په دې مشاعره کې ګډون کړی و، مشال راډیو ته وویل چې په مشاعره کې د شعرونو له اورېدلو خوند واخیست.
خو به دغه مشاعره کېدلې په کلو په بانور اطرافونو سیمو کې، نو د دغه مشاعرو څخه به موږ ډېر لذت اخیستو، او دې زموږ په فرهنګ او په کلتور باندې دا ډېر یو مفید اغیزه او ډېر اغیزناکه ده چې دغسې مشاعرې وشي، او زموږ دغه ځوان نسل هلکان ټول تشویق شي دې ته چې تر څو دغه ټولنې ته او خپل ژبې ته خپل ادبیاتو ته خدمت وکړي.
د ذکر وړ ده چې په تیر جمهوري نظام کې په ننګرهار کې به لسګونه ادبي ټولنې فعالې وي چې اونیزې پنځلس ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې او مشاعرې جوړولې، خو له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي له کلنیو دودیزو مشاعرو پرته چې په سرکاري توګه جوړې شوې وي آزادو ادبي ټولنو لا هم خپل فعالیتونه درولي دي.
د جلال آباد له مشاعرې به مو خوند اخیستې وي. اوس ورزو خوستا د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د جون په ومه نیټه مشاعره جوړه شوې وه چې په کې ګڼو سیمه ییزو شاعرانو برخه واخیسته، او لسګونو د شعر او ادب مینهوالو یې شعرونه په مینه واورېدل. د مشال خبریال نجیب الله لوخیل هلته ورغلو.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د لسګونو ځایي شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامې تابعیا کوونکي وایي له دې مشاعرې موخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې له لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعرې یو تابعیا کوونکي داود باور مشال راډیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپلې ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان
کړي. داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي، یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر ته کار کړی وي، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل دا د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې بدای خپل درد ول سره شریکوي.
خوستا شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
مشاعرو که غږی ګو ډېرې ګټې کوي، ځکه خلک کې ادبیات کې زده کوي، ادبیاتو نه بیا عواطف پیاوړي کوي، عاطفې لویږي، یو بل ترمنځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعره په خپل حال مشاعره پاتې شي نه سکا د شعر د پاره وي، نو بیا خو ډېرې ګټې کوي کنه. او غوښتنه مې هم ده د فرهنګي مسؤلینو نه چې شعر نه نوره توقع نه کړي، یوازینی ادبیات او شاعرانه هغه محل جوړ کړي د شعر د پاره.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستیو شاعرانو او محصلانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول. شاعر ګل باچا فقیر خپل دا شعر وړاندې کړ.
یو تر چې په زړه کې د غیرت تکې ژوندۍ وو، انځور مې کړې وطن بس دنیا ته مې ډالۍ کړې، د زړه د زخم وینو ته مې صبر کسا کې خوا، ضایع نه شوې جانانه شکر تا ته مې ډالۍ کړې، ځوانۍ را باندې تېره شوې په دا سره پوی نه شو چې څنګه رڼا لاړې چا ښکلا ته مې ډالۍ کړې، اے عمره تر دې عمره دې کتګې د دیدن کړم، زهم نه چا کم نوم موفات مې لارای کړې.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ.
مو ته نیکه په ماشومتوب کې دا وصیت کړای دی چې ځان سنبال لر او په غل نه په غراز نه وهې، چې دا مې زمانه د نیکۍ وه تاریخ چاپ و ته دو بیا د وهم په د سایکل نه په غراز نه وهې، یوه خیرا چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږې، هر څه به کې خو به په غل نه په غراز نه وهې. جوهره ته ما ته معلوم یې چې خبر و سره
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای لنو مزار شما چې نه یې را کولې، نو ولې 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 دلے نو ولے ولے ولے
د نجیب الله خیل رپورٹ ماورید له خوسته. اوس یو وار بیا کوټه ته ځو. د جون پښپګما د کوټه تکتوغره په لمن کې فرشي مشاعره شوی چې په مشاعره کې شاعرانو خپل کلامونه برخوالو ته وړاندې کړل. د مشاعره په دې محفل کې خاکي هم وړاندې شوی او اتڼونه هم وشول. دا مشاعره د تکتوغره په لمن کې مازیګر مهال پیل شوی و چې د شپې ناوخته پای ته ورسېده. یو وار بیا له سمت شبنم نه راپور اورو.
شرنګهار یې د پایزیب او باهوګانو یې نخرې وې. شرنګهار یې د پایزیب او باهوګانو یې نخرې وې. کوچی و غرسنی و چې په غره پورته کېده.
دا شعرونه د مازیګری په شمال کې د کوټې تکتوغره په لمن کې د پرشم شاعرې محل ویل کیږي.
خولې یې ملغلر وې لسامه پر مخ ماتې چراغ له پر دراوي ژغای نه پورته کېده.
د مشاعره د منظرې محل د لیکوال او شاعر ډاکټر لکتابان د کورنۍ او ادبي ملګرو لخوا ترسره کېده چې لویه برخه ځوانان شاعرانو. د مشاعره د ویاندوی چارې د ځوان شاعر حفیظ الله یاد او عارف تابان لغاړي وي. کوربه ډاکټر عبدالله ناشناس او مشرتوب نکیب الله حساس تسپارل شوی وو. د مشاعره محل پر خپل نوبت ځوان شاعر کپیل قربان خپل کلام وړاندې کړی.
غزل دا توایا چې څومره درته ګران یم قربانا. توایا چې څومره درته ګران یم قربانا. پزړه دې راورې ژم کتاوان یم قربان. د زړونو او د خلې خبره یې ونس و قربانا. دا زړه مې شیراډک اخیر انسان یم قربانا. کیسه د ژوندانه مې و بایللې خو تراغلې یو ته چې په تا باندې ودان یم قربانا. مننه. هغه ژبه شو ګونګا او هغه سترګې سوې پټې. ویل به هر وخت لتا قربان یم قربانا. توایا چې څومره درته ګران یم قربانا. پزړه دې راورې ژم کتاوان یم قربانا.
پر خپل نوبت ځوان شاعر او لیکوال فضل آشنا خپل کلام د پښتنو پر روانو حالات وړاندې کړی.
څه های های دی د ژوندون لالا په کور کې بدبختی ده. د پښتون لالا په کور کې عقل روندې د دشمن پر دیوال لاس دی. بس هم دغه دی یون لالا په کور کې. ته یې ګوره خپل جنت ته به ور ورکړو. راته ناستې د جیهون لالا په کور کې. او بند پر بند په تور زنجیر باندې بسته یې. کله غواړي اوښتون لالا په کور کې. او دا خپل غرونه دې په خپلو لاسو سرې کړه. جوړ دې نه کړ روختون لالا په کور کې. او ته شهید سوې ستا سیاسي میراث را پاتې. ته شهید سوې ستا سیاسي میراث را پاتې. راته جوړ دې کړ پهنتون لالا په کور کې. او آشنا ولې د کامی فکر تبلیغ کړي. آشنا ولې د کامی فکر تبلیغ کړي. ورته جوړ دی میژتون لالا په کور کې.
د مشاعره محل وکلن مدثر تابان برخوالو ته د پښتو ژبې ځینې متلونه هم وړاندې کړل چې برخوالو یې ډیره ستاینه وکړه.
اول متل دی وای شامل دلاری مل چې سری خولی دیر دی بو مخه کفی مکاجا خفل خفل ام کلا دا ام بلا دا پیاز دیوی پنیاز دیوی گوڑا گوڑا وا خلاب با دی خوشی چی دب دی ادب نی رند کدب لا دا ام پوار دا اخر مطل دیوی چی ماما جیب تلاس کی دا خورایی تا مفیدا سی.
د مشاعره په بل برخه کې دولس کلن مساتابان پر تال باندې خپلې زمزمې کولې.
زړه صبر روان نن می دیدن ور سره ګران دې د لیلا لیلا پکل چمې د باران دې د لیلا لیلا پکل چمې د باران دې صبح خبر لیلا لیوسی سوکبا خبر لیلا لیوسی چلے ونائی دی پا دی دن پسی جانان دے دا لیلا لیلا پکل چمئی دبارنگ جلیلا لیلا پکل چمئی دبارنگ
د اویز تابان او مزمل تابان لخوا خاکا هم د دې مشایری برخه و
په چا به کدان وښ نه عرف جانه
سکساده
دا نو وښ نه عرف جانه
سکساده
کور خو کور په کلی کې د سنم خلاص
ولی 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 څو وسلو
څو چې ورته وکی ته په چپ درو به شوی دز دز دا تا وښ نه ما یو په کلی کې د شربن نه کا وښ نه ما
په یو کوم مړی چې څوک مش په کار کار لري د چا په کار کار نه رو نو دوی څوک چې مش په کار کار لري
مړی چپ چا د مخ می چپ چا چې نه زتا وینم نه تما وینه
ولا که در سو راکسم نه مای جان می در سره دی ورور می ولا که در سو لاړم
او چې ګوره جان دا د لې خانه خراب زی دی کول لو شو خدای کول لو شو دی ا د دې جان دی خور کین دی د پټی زی ور چ دی اګه ګرد د یوړې ار سر په بدمشي باندې زما صدرې را سکای شي او هغه بابا خور کای دی هغه مخسن مخسن صدرې سره بي دیږي د کله کله د مخسن د صدرې سره وری کوي د باندې
ته خدای وکړ ما چې ګره خوړل دی
د دې منځري محل وار په وار او پر خپل نوبت شاعرانو خپل شعرونه وویل هوار شاعر د خپل خیال مظاهره کوله چا پکې د یواد ستاینه چا خال او نتکی او چا به د خپل مینې زار د شیر په جبه بیانوي
بیا دی ولونه ولونه زلف ورانی ورانی په خوب وینم ویروی می توري توري بلاګانی په خوب وینم
دا زموج لسر یک شل دماغونه دا پرموج دې تپل دماغونه
یو زیل برانشي د زړه او د دماغ کیسه ډیره سره بیل ده د باز کیسه د زاغ کیسه
د باز
خپل وطن دې د بچي حکومت شي نوم دې ورک ته دې بیلار ریاست شي
ژوند جبه پجمنه د اولس په نوم سپاره منن وش زلمیانو ګوري چې تابان به کرامات نشي
وای د زمان او د مکان له هدا ولاړی انسان ولاړی له زمان او له مکان شو سوچ زه وجود لرم ډیر کوچنی دی تصور می له زمان د خپل جانان شو
ستا د روغ څنګه رښتیا کړم دا منلای نه سم رڼا د علم پر تیارو زور کولای نه سم د ارتقا او خپل تاریخ سره جوړ روان يم ستا منجمه د ټټ فکرونه ښکولای نه سم
دلته څوک نه ورکوي چاته په تحفه کې اوبا خدایا پیدا کړی د هر کاڼی په سینه کې اوبا زه یو غمی د شبنم نه لرم تر ما ګل ښه دی چې ټوله شپه لري اقباله په قبضه کې اوبا
فرایز د منصبی چې می قضا سو د اغیار هم اغه ورځ گزار په ما سو چې خپل د اسلاف لار زما کړه تر پروند می مریای و نن اکاسو
و درېژه روان سړک ستړی سفر څومره دی عقل می پستار بوج دی پاولو می غر څومره دی شکلو ته می ټول عمر د مینې تبلیغ کړی دی او نور د خدای رضا د چې په چای اثر څومره دی
د تکتوغر په لمن کې د کچ ډې مشایره د ماجیګری په شمال کې پیل سوی و چې د مخستان فورې دوام ولاري د تیارې برخې د مشایره خوند ځکه یو په دوه کړی چې د روانو اوبو ژغ او د ژیو ژغونه به د شیر سره یو ځای زمزمه کېدل د مشاعرې په پای کې شاعرانو او لیکوالانو خپل پښتني اترنونه هم وکړل سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د خروړې سپیرا تیرا هو تر د مالا لخل بزدر تر سما مارانا ساڑا لا سونا خوب مزنگوینا
سمت شبنم د کوټه له مشاعری خبرولو له همدې سره د مشال رادیوي مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیږي بلونه به د نور او نو مطالبو سره بیا در سره يم ترغه د خدای پامان